د ډي وټي یو ساته خبري خبرونه کې د سرټیکی د افغانستان سره په پوله د پښتونخوا په کورم کې د دوو فریقو ترمنځ وسلواله انخته کې وڅلوې کسان وژل شوی او لږ تر لږه یو څلو او بیا نور جوړ شوی. د زایم رستيال کمشنر تر مخه د تیر شپې راهسي دزبندی ده. بلوچستان کې احتجاجونه روان دي. د موبایل او انټرنیټ سرویس تړل شوی. د بلوچ یو جهتی کمیټي وایي په پلویانو یې امنیتي ادارو لخوا تشدد شوی او گوادر ته د تلو لارې نیولې شوی. د پاکستان او چین ترمنځ د تاګ راتګ لوی لار باندې د تیرو شپږو ورځو راهسې د ګلګت ځایي کاروباریانو لخوا په دوی د ټیکس پر ځای کولو په ضد احتجاج روان دی او لار تړلې پرته ده. او په وینزویلا کې د انتخابي کمیسیون لخوا د صدر نیکولس مادورو په انتخابونو کې د ګټې د اعلان پر ضد ګرد ملک احتجاجي مظاهره شروع دي. په خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکه او ریموم سره اوسې. سلام شه زه مشفقومند او ایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی دی نن د نه ورځ د کال 2023 جولای د میاشتې 13 منټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې یو بجه ده. رازو د نن ورځې مهم راپور پلوتا د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع کرمکې د دوو فریقینو ترمنځ وسلوالو انخطو کې و څلوي کسان وژل شوي او لک تر لګ یو څلو او بیا نور ژوبل دي. د کور ممرستیال کمشنر وایي چې په سیمه کې ډزبندي شوې او د تیر شپې راهسي یو ډز هم لري شوې. په دې اړه وروسته حال د ډیو خبريال لندن بیټنی څخه په لوی پښتونخوا خبرونه کې زمون همکار نصر الله خان خسته.
نصر الله صاحب د ایوي اونۍ خنړۍ نشته وروسته د ځینې انتظامی وایي چې په دې کې د دواړو فریقان ترمنز اوربن یا ډزبندي شوې. چې په خلای وایس اف امریکا ډیوټ د ضلع انتظامی مشر جاوید محسود وکړو هغه په دغه پیښه کې بیا د چلويشتو کسانو وژنه هم تایید کړه. خو روختون چارواکو بیا وایس اف امریکا ډیوټ وویل چې په دغه پیښه کې 40 کسان وژل شوي یا مړی راوړل شوي او نږدې 100 اویا ټپیان کسان راوړل شوي چې په ګولۍ سره وشتل شوي دي. د هم وویل چې په دې کې و شپږ کسان چې دي هغه د نور درملنې لپاره د صوبې مرکز پېښور ته وړل شوي دي چې هلته د علاج ترسره شي. زبتا تاسو وایئ چې دغه پیښه ورسته له هغه په 13 جولای په بشورا او ډندرو ترمنز پیل شوی و چې ویل کیږي چې دا د دې ترمنز د ځمکې د جداد په سر باندې دغه شخړه رامنځته شوې ده سره او تر هغه ورسته بیا دغه فرقې ز بڑخ پلکړه چې پکشي دغه مرګ ژوبلې اړولې دي. خو د علاقې چې کوم ډي سي یا ډیسټریک کوارډینیټر دی جاوید محسود هغه وایس اف امریکا دی واته ویل چې دی اور بند کړي درې نوی چکه مورچې دی هغه خلکو سره خلک لري شوی دی او ورسره ورسره په دې کې امنیتی ځواکونه چې دی هغه په دغه بچو کې چې دی پرځای پرځای کړي شوی دی او د هم چې بهګه د شپې نه په دې کې هیڅ قسمه دز نه دی شوی. په بل تر ته بیا ځای خلکو وایس اف امریکا دی واته ویل چې نن په ووم ورځ هم په علاقې کې انټرنیټ هم بند دی او ورسره ورسره د علاقې چکم تاګرا تګلارې دی هغه هم تړل شوې ده او د افغانستان سره بارډر هم بندې چې له هغه لامل په علاقې کې زیات خوراکي توکي او ورسره د دروګانو کمای یا نشټواله چې دي هغه هم رامنځته شوی چې د ځای خلکو ستونزې سیوا کړې دي. خو ډي سي چې کوم د ډیپټي کمشنر دی هغه بیا وویل چې دغه علاقې کې به تقریبا تر سبا پورې معمول تر شي او دا زیات کړ چې سپاش ټروګونو ته اجازه ورکړل شوې چې د خلکو بنیادی ضرورتونو سامان چې دي هغه ضلع ته راوړي او په ضلع کې ټول بازارونه او مارکیټونه چې دي هغه پرانستل شوي او له سبا نه به سړکونه او لارې هم پرانستل شي.
څخه په دې اړه باندې وخت په وخت دغه شندې مسلې مخې ترازی په کورم کې د دې مستقیل حل په اړه باندې حکومت یا دغه تل چکم امنیتی ادارې دي هغه تر اوسه پورې څه ویل نه دي.
په دغه پیښه باندې د سبي علا وزیر او گورنر هم خپل اندیشنه څرګنده کړې ده او دوی ویلي چې دلته جیدات پر سر باندې غشکړې رامنځته کیږي او پاګې کې بیا مرګوبلې هم یو بل ته اوړي پسي او دوی زیاته کړو چې د مستقیل حل جدي هغه پکار دي. زما تاسو وایئ چې په تیر یو کال کې دا دریم ځل دی چې دا غنښتې رامنځته کیږي چې پکښې ګړ مرجوب له هم اوړي او تر افتو پر دې کې دزبندي هم دز هم رواني وي. په دې باندې ځای خلک په خپل هم پښتنې راپورته کوي او دا وایي چې دغه علاقې چې دلته اپریشنې شوي د هغه ورسره دغه علاقې هر قسمه امني څخه پاک ګرځول شوي افغان سره بارډر هم بندي او پاګې ازغنتار لګول شوي په دغه غنښتو پر مهال دغه وسلې لکم ځای څخه راوړل کیږي. بل طرف ته صوبایي حکومت یو کمیشن هم جوړ کړي او دغه اختیار ورکړي چې جرګه کومه فیصله وکړي نو هغه به تبا قانوني حیثیت ترلاسه وي. نو ځای خلک دغه پوښتنه راپورته کوي چې حکومت فیصله کوي او په خپل بدلته د دې ریډ دومره کمزور دي چې هغه فیصله بیا عملي کول نه شي چې له هغه له عمل عدالت د جزات پر سر باندې غشکړي بیا چې د خنړې بڑا خپل کی او ودی کې بیا قبایل یا ځای خلک شدي یو بل ته پکې ګړ مرجوب لواړوي.
صحیح په جنوبی اضلاع کې د پښتونخوا بیا قبایلی ضلعو کې وخت په وخت باندې دغه شانتي حالات هم وي. عام خلک سوې امنیتی حالات دغلته دي سه
سیمایز خلک زیات اندیشمن او پریشان دي، وخت په وخت باندې احتجاجي مظاهره هم کوي او د امنیت پر خلاف او په علاقه کې د امنیت د ټینګو غوښتنه کوي. نن هم تازه رپورټونه دا وایي چې د ټانک او ډیر اسپل خان ترمنز دلته د اس ار اس پی چې کوم امرسندوی اداره ده د هغې په ګاډي برندز شوی، خو ګاډي بلټ پروف او په دې کې چې کوم ناس کسانو هغه بچ شوی دي. خو بل طرف ته بیا د علاقې خلک په دې اندېښنې راپورټ کړي چې دغه اداره چې په علاقې کې خلکو خرچګړې د پاره کار کوي او داسې قسم خلک هم محفوظ نه دي او په هغه باندې هم داسې بریدونه ترسره کیږي، نو دې په وجه باندې خلکو کې زیاته پریشانی ده. بل طرف ته دغه امنیت ختمول لپاره د پاکستان پوز بیا بیا دا وی کوي، پرونی هم ویلی وو چې په ډیر اسماعیل خان جنوبی وزیرستان او ممندو کې 15 وسلوال وژلي، تر دې ورځ وړاندې پټنګ ضلع کې د 4 وسلوال د وژلو داوا کړي. خو سیمایز خلک وایي چې د 13 شلو کالو راځي دغه امنیت سره مخامخ دي، فوزی عملیات هم دوام لري او دغه علاقې تر اوسه پورې قراری نه مومي.
ډیر زیات مننه کوو د بیټنی صاحب د وخت را کولو معلومات شریکولې او جهان مننه.
مهرباني.
قدرمن اردوونکو څنګه چې تاسو د نړۍ بیٹنی څخه واردل چې حکومتي چارواکي وایي د کورمې په دغه جګړه کې تر دې وخت پورې وڅل وخت پورې کسان وژل شوی او یو سل او یا نور جوړبل دي، بلکې دغه هم زیات دي. تیر کال هم په دغه علاقه کې دا ډول جګړه شوی و او بیا د یو کال لپاره سیز فایر یا دزبندي وشوه، خو وخت په وخت ولې دغه سیمه کې داسې شخړه مخې ته راځي او د دې وجوهات څه دي؟ د دې قسم مشخلو خاتمه لپاره څه کول پکار دی؟ د پیښور په هنتون د شخړو حواری او په امن تحقیق مطالعه ادارې ډایریکټر ډاکټر جمیل احمد په دې اړه باندې د وایس اف امریکا د خبريال صادق قاسم شاه او هاشم علي سره خبرې ترې کړي.
قربي ایشو د نور قبایلی ازلاونه لګ مختلف ته چې په نورو قبایلی ضلعو کې د ریاست کمبریټ دی، ریاست دا غنی یا هلته چې کوم زمونږ ملټری اسټابلیشمنت دی هغه دا غنی چې کوم د خاندانونو په بنیاد د ځمکو تقسیم یا چې کوم د وسایلو باندې اختیار او اوس د مرجر نه بعد دا اختیار د دغه قبایلو نه دی پاتې او دا د ریاست پاکستان په کار دی. په نورو قبایلی ضلعو کې دا یو میجر وجه ده د کانفلیکټ. د کورمی مسله په دې جدا ده چې کورمه کې یو طرف نه ریاست دای په قبایلی نظام باندې حملاور دی، نو بل لړختا مذهبي کم سیکټریزم دی هغه هم په مغه زور او شور سره دی باندې حاوی دی او دا خپل هغه اصل سوخ سیوا کول غواړي او دا دوانه عملیات چې دی دا بیا د خپل سترنت غسو د پاره دغه قبایلی نظام نه اختیار اخلي لګي. مثال په تور که تاسو دا موجوده واقعې د کورمې وګورئ یا دا یو تسلسل دی د ډیرو واقعاتو، نو دا یو کلی دی چې په دې کې تقریبا اتلس نوالې دوی شکورې ټوټل سنی فیملیز وسیږي او د دې اطراف درېو طرف ته اهل تشی دي. اوس هغه وایي چې دا یو ستراتیجیک لوکیشن دی او د دې قبایلی هغه هغه نسلی داول لري چې د دې ځنګل دا زمونږ دی او سنیان وی چې دا زمونږ دی. خدا د سنی او د تشی مثلا دا د دوو خاندانونو یا د دوو قبیلو یا د لینیجز ایشو ده، خو چونکه دا لینیجز بیا په مذهبي طبقاتو کې هم تقسیم دي، نو بیا چې کله دې د خپل ری انفورسمنت کوي نو ال تشی ته reinforcement له نورو علاقو نه له تشی امداد راځي او سنیان چې کله خپل د دغه کلی هدا پورې خبره کوم سلف ډیفنس کې نو هغه چې ماینورټی دي هغه بارډر ریجن باندې نه ایت اکراس بارډر به اهل سنت په نوم باندې کم امارت اسلامي دا یا ٹی ٹی پی دا دغه امداد راځي. اوس دغه دوانو صورتو باندې چې کم امداد را روان دي ریاست ته په دې باندې خاموشي دا مجرمانه غفلت دی، ځکه چې د یو مقامی د ځمکې د تنازع لپاره زما پټوار نظام ما اوسه پورې لاګو نه کړی، خو ما هغه ته عدالتي نظام تر اوسه پورې ور نه کړی شو او هغه سره سره بیا زه دغه لار هم نه نیسم چې مقامی جګړې ته د بار نه خلک راشي او دینه دی اوریجنل کانفلیکټ جوړ کی. نو دا یو بنیادی دی وخت کې د دې یو ایشو ده
حکومت څه قسمه تاسو به مشوره ورکوي دی او په هان په حیثیت چې د کورمې دا پیچیده مسله څنګه حل کړئ شي د دې لپاره څه کېدای شي او څه کول پکار دي
ورېږي د دغه ځای د مسله حل کولو لپاره یو خو عام فهم خبرې وي چې زه د یو بل نوارم او پاغي او تجزیه کوم یا د خپل تیر تاریخ بیکګراوند په تناظر کې خبر وکم یو د چې تاسو عملاً فیل تا یعنی هغه علاقې تا رسائی ملو شی تل تلار شی دا دوانو فریقین واوری بیا دا آغا فریقین و منز که چه کم مسالیت کار دی اغی کینه او دا دی طول ڈائنیمیک نزان خبر که تاسو بوری دا هر جگڑا چه هر اپیسوڈ پا کرما که شوی دی نو دا آغی ٹرکل بیا ڈاون ایفیکٹ شوی دی پا نوری علاقو کی نوری دشمنی جوڑی شوی دی نو ریاست لا پا دا سی حالاتو که یو خو چه کم دا دی فیل ماهرین دی دا دی طالب علمان دی اغی تا رسائی علاقی تا خلقو تا او ډیټا تا یعنی چې کوم معلومات دي سره د فیلډ اپریشنز ناراضي هغه ته پکار ده دویم ور سره د دې چې کوم لینډ د زمکې چې کوم مسلې دي د پټوار مسلې د زمکو سټلمنټ دي د زمیداری زمکا نزیاته ځنګلونه چې کوم زمونږ چراغا دي ایشو په چراغا باندې زیاته ده ځکه چې هغه قابلیت تقسیم ده خلا تقسیم شوی نه قومونه په داول لري یعنی انفرادي چرته چې انفرادي ځمکه د غي شو نشته د قومي جیران مسله ده نو دغه حل کول غواړي ور سره ریاست له فوري تور دا پکار دي چې کوم ال تشیته د بار نه مدد را روان دي او کو سنیانو د بار نه مدد را روان دي دا فورن ودري ځکه چې د دې سره د ریاست بدنامین کیږي او چې پر ریاست د خلکو اعتماد کمیږي نو دا غي زیات بیا زور خپل خلکو مدد توی او بیا نور خلک راضي او کوم چې بیا قبایلی خلک دته یو دي سودا چنګ زیاتی وي
ډاکټر جمیل احمد صاحب د وایس اف امریکا دی ولا وخت را کولو مو سره خبرې کولو ډیره مهرباني ستاسو
ډیره مهرباني خوشاله اوسئ
قدر منوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه تاسو د وخت نه خنیغه د واشنگټن ډی سی نوري تاسو د کورمه په پیخه باندې تازه حال او د هغه ورستو څېړنه ووري دا د ډاکټر جمیل احمد څخه هو سترو د بل مهم خبر په لوتا چې دا وخت په بلوچستان کې احتجاجونه روان دي په گوادر کې موبایل او انټرنیټ نن هم تړل شوی وو په دغه سیمه کې د بلوچ یکجهتی کمیټې غړو تور پوری کړی دی چې د پرلط په برخوالو باندې امنیتی ځواکونو تشدد کړی دی او گوادر ته د دوی د قافلو د تګ لارې نیول شوې دي او د بلوچستان په زیاتره سیمو کې نن د کاربندیز اعلان وو او دغه کاربندیز د اعلان سره سم د سوبې زیاتره لوی وړو خارونو کې کاربندیز وو تر دې چې کوټه کې هم نن مکمل کاربندیز وو دغه ته کې وکیلانو لخوا هم خپل کارونه تړل شي وو یاد دی وی چې په دغه سیمه کې د بيدرکۍ پر ضد باندې هم احتجاجي مظاهره د کلونو راهسه روان دي او د دغه خلکو غوښتنه په دغه خپل سیمه کې د امنیت ته د بيدرکۍ پر ضد د یاد بيدرک خلکو درک لګول دي په وسایلو دغه صوبې چې کومه برخه ده د خلکو دغه وغوښتنې کیږي په دې دړي خبريال حمید سمسور د کوټې نن ورته تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي
بلوچي چې کمیټې او د مدني ټولنې په اعلان په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی او د ایکوټ و مخته پر سرینه چوک باندې احتجاج روان دی بلوچ اکجهتی کمیټې وی چې پولیسو په کوټه کې د دوی یو سلشن په اعلان د یو سل څلور څلوېشتم ماده لاندې نیولې دي
ګوادر څخه هیڅ ډول حال ناراضي انټرنیټ او نت ورک تړلې دي دا سي تاثیر پیدا کړی چې اوس په بلوچستانو ګوادر ته داخله لپاره د
دلته په کوټه کې په څلورم ورځ هم د احتجاجونو د ویری لسوبه د ریډ زون شاوخوا ټول داخلي لاري د عامه خلکو د تګ راتګ لپاره تړل شوی دی. په گوادر او په مستون کې د بلوچ چکچتي کمیټې د پرلط لقبل د انتظامی چارواکو لخوا د گوادر ټول داخلي او خارجي لاري تړل شوی دی. د مکران کوستل ایوي په شمول لوی لاري ټول بند دي. د کوټي کراچي پر لوی لار 40 کیلومتر لري له مستون څخه کوم کاپیلا چې گوادر ته لکوټ زخروانه و هلته پولیسو او امنیتی عسکرو را ګرځولې ده.
گوادر کی صورت حال انتهائی خراب ہے.
د گوادر وځ ډیره خراب ده. درابطي نظام مپوش دي لارې تړل شوی دي. تنظیمي وای و سم پر لا روان دي. څلور تنه وجد شوی یو امنیتی عسكر درې نور کسان دي. ډیر ټپيان دي. ټول زیات ځمواري په بلوچستان حکومت باندې ده. د حکومت لخوا د مذاکراتو لپاره سنجیدګي
حکومت کی طرف سے مذاکرات کی کوئی سنجیدګي به نظر نه آرهي.
د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت د والی رتبه مامور لخوا وویل سو چې په گوادر شار کې میرن رایو باندې نن هم پرلط روان دي. د دې په خبره چې کارجن مزارچانو د بینډار دفتر او نور ودانی ته زیان هم اړولې دي. د کورونو چارو وزارت د بلوچ چکجتي کمیټې مشران صبغت الله شاه سیمی دین محمد بلوچ او د سبیه بلوچ د نیولو خبره رات کړی. دا خبره مانی چې پولیسو د نېشنل پارټي سیمایز مشر اشرف حسین نیولې دي. د کورونو چارو علي رتبه مامور وویل چې د وزیر اعلی او لخوا و دوی ته ویل سوي دي چې د شوزو په ضد به هیڅ ډول کاروایی نه کوي. خو په دې اړوند باندې له بلوچ چکجتي کمیټې سره په گوادر کې تماس نه ونیول سو ولی چې هلته انټرنیټ ټلیفون نسته. خو د مزکنی لاین له لوري بیا حکومتي چارواکو ځواب نه وایي. بلوچ چکجتي کمیټې تیر ورځ په فارسوي بیان کې ویلي وو چې امنیتي عسکرو پر پرلط باندې یو بل برید وکړی. توري ولګوي چې د دوی غونډه له څلورو خوازخه په خپل ولکا کې واخستله. دزې وکړې یو شمیر کسان یې ټپیان سول او په سوونو یې ونیول. داوایې کړې چې د ټپیانو د وړلو لپاره و امبولانسونو ته لار نه ورکوله. تیر شپه ډاکټر مارنګ بلوچ داوا کړې وه چې د دوی زر کسان نیول سوي دي. د پوځ خبری څانګې آی اس پی آر ویلي چې تیر ورځ د مظاهرچانو د تشدد له سببه د ملیشه قواو یو وژل سوی او شپاړس ټپیان وو. د بلوچستان وزیر اعلی تیر ورځ و اسمبلۍ ته په خپله وینا کې وویل چې و دې ته پر امن غونډه وایي بیا دا عسکر ولی ووژل سو. د کورونو چار وزارت ویل چې پرلط کوونکو یو عسکر ونیوي داغه د راخوش کېدو لپاره یې کاروایی وکړله. بلوچ یک جتی کمیټې د نیول سوي کس اتراپی ویډیو خوراک کړله. د دوی له خولې چې د خوپیا ادارو چې د کمیټې د قتل لپاره راستولې وو خو د کورونو چارو د وزارت د اعلی رتبه مامور لخوا بیا دغه تور رد کړل سو. تیر شپه ډاکټر مارنګ بلوچ په خپل وینا کې ویلي وو چې تر څو پوری ټول کاپلې گوادر ته نوې را رسیدلې تر هغه پوری به پرلط روان وي. دوی ویل چې گوادر زموږ ټاټو بيدی چې کوم حیوانات او کومي کمپنیانې دلته سرمایکاری کوي بلوچ هغه دشمن ګړي. د دې په خبره چې ټول نړۍ ته ویلي دا د دې ځای د ځای بلوچانو دي او ریکارډ هم د هغو بلوچانو دي چې په لوچ شو ګرځي. حمید سمسور وی وی دیوا کوټا.
د ګلګل بلتستان د کاروباریانو لخوا هم د تیر شپه ګورزو راهسي احتجاج روان دي او د چین سره دغه تل کې د سست په نوم چې کوم اوچ بندر دي نو د هغوی لخوا چین سره لار هم تړل شوې ده. او د سست کاروباری اتحادیه مشرانو ویل دي چې غوښتنې یو نه منل شوې نو دوی بخپل احتجاج د سی پی ای تر لوی لارې پورې وغځي. د دې ترڅنګ باجوړ کې د نن چې کوم په سیمه کې د امن لپاره احتجاج شوی دغه حاله خستو لپاره د سکایپ د لارې د ډیوا خبريال احسان احمد خان د وخت موږ سره په تماس دی او تر کله کو احسان احمد خان ستړي مشي
ډیر مننه.
احسان احمد خان په ګلګت بلتستان سست په نوم چې دغه تلکې اوچ بندر دی د هغه د کاروباریانو لخوا چې کوم احتجاج د تیر شپه ګورز را هسي روان دی د دې ورسته حال څه دی؟
ايش فاکسم دا ستدا دغه احتجاج د تیر شپغو ورځ روان دي په سوس کوم چې پوله دا یا چې وچ بندر دي په دغه ځای کې لیدل کیږي چې په درزنونو باندې هغه ټکونه ویګاډي کنټینرې هغه ولاړ لیدل کیږي او دغه احتجاج د کاروباري کوم اتحادیه دی چې په دې کې د ګلګت بلتستان چمبر اف کامرس بیا د کوم چې د خزینه چمبر اف کامرس ته د ګلګت بلتستان او د دې سره سره بیا د کوم ورکوټي اتحادیه دی د کاروباري خلکو دغه ټول په دغه ځای کې په سلګونو په شمیره کې زرګونو په شمیره کې هغه لیدل کیږي دغه پرلتی وهلې دی او دغه احتجاج نن هم په شپږمه ورځ روان وو. د دې غوښتنه ده د پاکستان د مالیې چې کوم وفاقي اداره ده چې اف بی آر ورته ویل کیږي دي نوي کوم ټیکسونه اضافي ټیکسونه لګولي دي چې په دې کې سیلز ټیکس، انکم ټیکس او دغه شان نور ټیکسونه دي. دا یوازې په ګلګت بلتستان یا په کې دغه چې کوم د چین نه سامانونه راوړل کیږي په د دې لپاره نه دي بلکې په تورخم یا د چمن یا د تختان د چین د ایران سره چې تړلې کوم پوله ده په دغه ټولو پولو باندې چې کوم سامانونه تجارت دی په دغې باندې ټکسونه پر ځای کړل شوي دي. خو دوی وایي دغه تاجران وایي چې ګلګت بلتستان چې یو لنجمنه سیمه ده او دغه سیمه کې بیا هغه اسانتیاوی هم نشته یا دی ته هغه واک یا اختیار د پاکستان په قومي سملای کې د دې برخه هم نشته په سنت کې هم نشته. نو دوی وایي چې دغه ټیکسونه کوم که په نورو په تورخم چمن او یا په نورو کلو باندې په تجارت باندې هغه پر ځای کړل شوي دي په دې ځای کې دا نه ده پکار. دوی بیا دغه غوښتنې سره سره دا هم وایي چې دلته پکار دا چې دوی د پاکستان د حکومت نه غواړي چې نور ورته اسانتیاوي ورکړي خو په ځای د دې چې دوی دغلته دا ټیکسونه ولګول دا دوی ناجایزه ګڼي. په دې اکله باندې زه به تاسو ته دا هم وایم چې د ګلګت بلتستان او کوم د تاجرانو اتحادیه ده د اپریل میاشتې وروسته چې په دغه ځای کې د چین څخه کوم تجارت کیږي کوم سامانونه راوړل کیږي دغه د پاکستان د وفاقي ادارې پی آر لخوا د ټیکسونو دغه چې کوم نفاذ وو د دې وروسته دوی دغه نه دی منلې او بیا یې د ګلګت بلتستان کوم ځایي اسمبلی ده چې قانون ساز اسمبلی ورته ویل کیږي په هغې کې یو قرارداد هم منظور کړی چې ویلي وو دغه ټیکسونه چې دي دغه دې نه پر ځای کوي په دې ځای کې. خو ورسره بیا د نن لس ورځې وړاندې د شلمې جولای کوم د چیف کورټ یعنی د ګلګت بلتستان د ټولو ستره چې کوم عدالتي اداره ده د هغې لخوا هم یو امر هغه وشو چې دغه ټیکس کومه پریکړه د پاکستان حکومت کړې ده دا دې بیرته واخلي. دغه احتجاج کوونکي چې په سوست کې وچ بندر سره دي ناستې دي بیا هلته کې د پاکستان د کسټم یا د اف آر چې کوم دفترونه دي د دې په وینا باندې چې هغې ته هم دغه تړلې دي او بیا ورسره لیدل کیږي چې په درزنونو باندې په دغه ځای کې چکونه ولاړ دي دغه چکونه د سامانونو ډک دي. او دا به زه هم وایم چې په د سوست کوم وچ بندر دی دې ته د چین لخوا زیاتره سامانونه راوړل کیږي او د دې خوا بیا ډیر کم وي یعنی 98% کوم سامانونه دي تجارتي هغه د چین نه راوړل کیږي د دې خوا نه یوازې 2% پورې هغه وړل کیږي.
احسان احمد خان ډیرو بخې د احتجاج خبره راغله نو د باجوړ سیمه خلکو هم نن احتجاج کړی دی کدا هغه احتجاج حال زمونږ اوریدونکو تور کوي
اشفاق صاحب بالکل په باجوړ کې دغه احتجاج نن شوه دی او په دغه احتجاج کې د باجوړ ځای چې کوم قومي مشران دي کوم سیاسي خلک دي کوم د مدني ټولنې فعالان دي دغه ټول موجود وو په شریکه باندې او بیا په دغه احتجاج کې کوم ګډونوال دي دوی غوښتنه کولې چې دغه احتجاج وی د امن د پاره کړه دی د پاسون چې د ولسی پاسون د دې مقصد دا دی چې په سیمه کې د امن د پاره ریاست خپل رول ولوبوي او بیا دا هم غوښتنه کوله د کوم چې عملیات د سو ورځې وړاندې یعنی د جون په میاشت کې اعلان شوی دی یا د پاکستان وزیر اعظم د هغې منظوري ورکړې ده د ازمه استحکام په نوم باندې د هغې پر ضد دی هم شعارونه پورته کړل او دا یې ویل چې دغه کوم د دې نه وړاندې هم کوم عملیات شوي دي دی په دې سیمه کې قلارې نه دی راوړی بلکې دلته کې د خلکو کړهونه یا د خلکو ژوند چې دی دا یې نور هم د ستونزو سره مخ کړی دی د دې سره سره بیا دی دغلته د باجوړ سره لګېدلې چې کوم درې کوم لارې وي په پوله باندې د افغانستان سره چې په دې به تجارت کېده دی دا هم دا غوښتنه وکړه چې دغه پولې دی هم پرانستل شي دغه لارې د پرانستل شي او کوم تجارت دی چې دغه به وړاندې کېده خو د تیرو څو کلونو دغه تړل شوی دی دغه لارې تړل شوي دي دا د پرانستل شي او بیا دا هم ویل چې دغه د ریاست ذمواري ده چې په سیمه کې د امن راوستو دپاره دوی د افغانستان او د یعنی د دې په وینا باندې دا د ریاستونو لخوا دغه هر څه روان دي او ولس په دې کې بې ځایه دا د ستونزو سره مخ کېږي دوی ویل چې ریاست دې د دغه ډول پالیسیانو یا د تګلارې څخه په شا شي او باجوړ خلک کوم چې د ډېر وخت نه دغه قسمه حالات سره مخ دي دوی نور نه غواړي چې دغه قسمه کوم تګلارې دي دا دې جاری وساتل شي.
ډېر مننه احسان احمد خان ستاسي.
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټی وی هر اورس سلیوري ساته په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او به تر په خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیمیری ساتا لډی وسره اوسئ.
د پښتونخوا په سواد سیمه کې د پولیسو په دوه څوکیو باندې نامعلومه وسلوالو لخوا د برید په ضد بریکوټ کې امن مارچ وشو او دوی وای چې په سواد کې هیڅ قسمه ترخګری نه مني او کوم ځای کې چې د بدمنې پیښه کیږي اولس به د احتجاج لپاره سړکونو ته راوځي. د ډیوا خبريال فیض ظفر د دغې نور تفصیل په خپل راپور کې وای.
په بریکوټ بازار کې د سوات اولسي باسون لاړه په دې مارچ کې یو شوینر تنانو ګډون کړی و چې ځوانانو سره په کې سپینګیری هم شریکو او ډېرو تنانو خپل بچي هم دې مارچ لا راوستي وو.
د سوات ګیټ وی چې کوم چک پوسټ دی د هغې په پولیسو باندې حمله وشوه چې په هغې کې پولیسو هم زخمیان شو، یو د پولیس ورکرام وکړه چې کوم دی هغه هم زخمیان شو. زموږ خو د تېرې یوې مودې نه دې اولس ته دا خبره کوو په ډاګې ورته کوو چې بیا را باندې د ترهګرۍ او د بدمنۍ هغه ورېځې راخورېږي په ټول سواد باندې، په ټول ملکن ډیویژن باندې، بلکې په دې ټول پښتون بیلټ باندې. او د هغې لپاره موږ وخت په وخت باندې دلته مظاهرې هم کړې دي. هو دا وایو چې موږ کمزور یو، وس به یو نه رسي، خو دغه وس یو رسي چې د خولې خبره به کوو، د ولس پر اوباسو دې روډونو ته، دې سرکونو ته او د ځان د خلاصي خبره به کوو.
مارچ ته وای دا کومو وی چې په کال 2006 کې د سواد خلک نه خبرو چې ترهګری پیرا وسته شو، خو اوس د سواد بچي بچي خبر دي او د سواد اولس با د خپل پولیسو سره اوګا په اوګا ولاړ وي او خپل رسم با په هیڅ حال بدمنۍ ته نه پرېږدي.
امن او زیات ضروری پدې ده لکه دا د پورتو پاکستان سوزلند دنیا کې یادیږي چې زلر کولې خار ده. نو دغه شان څنګه سواد چې ده د مې ډېر کولې او دا خار ده د ضلع ده لیازه دي کې سل په سلا امن پکار ده. هر قسم لا امن چې یار دلته موجودي او کوم دا ترهګر یا د نور خلک چې کوم راغلي دي دغه دي د دې نه لاړ شي او دلته څنګه کم
25 لاکھ آبادی چې دا پوره امن شي نو دا به یو بهترین مثال دی دنیا لپاره.
ته ورځ نه معلوم او سوالو د لندایکی ډیپو چک پوسټ باندې بریت کړو چې د دوه پولیس سره پګي سلور تنان جوبل شو بیو. او بیا تیر شپه د سیدو شهر په علاقه کوپلای کې د پولیسو په چوکۍ بریت شوو چې هیڅ ځاني او مالی زیان پکې نه و شي.
په دې کې څومره پورې چې زمونږ انفارمیشن دی دا فائرنگ چې دی چې کوم دا ایلیمنٹس دی اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹس دا په دې کې انوالو دي او کوکړې والے تاسو څنګه وې دا بل ورځ په دې باندې فائر راغلو. زمونږ چې کوم هلته پولیس آفیسرز دي هغه ټیک ټاک جوابي کاروائی کړې ده او هغه په نیکسټ ډے باندې د ورسره چې کوم ایریاز دي په دې کې مونږ ښه پراپر سرچ وکړو. اوس مونږ کسان پکې لګیا دي او امید لرو چې انشاءالله دا کسان به معلوم شي او د دې
د سوات روسی پاسون خړو زیاته کړه چې مونږ نو په خپل خوره هیڅ قسم جنگ ته تیار نه یو او دوی فیصله کړې ده چې کوم ځای کې د بدامنۍ پیښه کیږي نو هغه تحصیل کې به خلک احتجاج لا راوځي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
که څه هم د پاکستان حکومت د بدامنۍ او وسلوالو د مخنیوي په غرض د ازم استحکام عملیاتو کولو پریکړه کړې خو سیډونکو وایي چې ځینې داسې چیلنجونه شته چې د حکومت لخوا ورته توجه نه ده شوې چې یو پکې د هغه وسلوالو بحالي او روزنه ده چې د عادي ژوند کولو په خاطر تاوتریخوالي او وسلې پریښودو ته آماده شوي وو. دوی وایي چې د وسلوالو بیا بحالۍ لپاره حکومت لا خوا تر دې دمه څه منظم پلان مخته نه دی راغلی کوم چې د تلپاتې امن لپاره ډیر مهم دی. د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دغه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
په بریکوټ بازار کې د سوات اولسي باسون لاړه په دې مارچ کې یو شوینر تنانو ګډون کړی و چې ځوانانو سره پکې سپینګیری هم شریک وو او ډېرو تنانو خپل بچي هم دې مارچ لا راویستی وو.
د سوات ګیټ وے چې کوم چک پوسټ دی د هغې په پولیسو باندې حمله وشوه چې په هغې کې پولیس
قدر مردونکو ډېر په بخښنه دغه راپور د فیاض ظفر د دغې وړاندې تاسې وکاته او اوس چې کوم دی نو د دیوا خبریال رابیا پیر چې د اسلام آباد نه کوم راپور را لېږلې په دغې باندې به تفصیل تاسو ته وړاندې کړو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف تورانی ویلي دي چې افغانستان هر کله د پاکستان په ضد د پراکسی په توګه کارول شوی او دغه معامله اوس هم دی وایي چې دوام لري. څېړونکي وایي پاکستان او افغانستان ته په ګډه خپلې معاملې ښه کول وي او دا د ولسو په کچا د اړیکو حکولو څخه ممکنه کیدای شي. د اسلام آباد نه د لیو خبریال عربیا پیر نور تفصیل وای.
د سیمایز مطالعاتو انسټیټیوټ آی آر اس کی د بیلل سیوی جنگ ول طالبان بیا په افغانستان کې د بریا ادا کول لپاره راپورته سیوی په عنوان د کتاب د پرانستی د دستور سره وینا کی د پاکستان د افغانستان لپاره ځانګړي استازي آصف تورانی ول د افغانستان د لوی طاقتونو روس، چین او امریکا د جنگ څخه تر ټولو زیات سیه د سیمه خلکو ته رسیدلې. هندستان افغانستان هر کله پر پاکستان د فشار اچول لپاره د پراکسی په توګه کارولې.
دغه معاملات تر اوسه نه ده ختمه شوې ولی چې هندستان اوس هم د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون خوخونکو مالی مرسته کوي چې مقصد یې پاک چین اقتصادي راهداري ته ځان رسول دي.
افغان چارواکو وخت نا وخت دا خبره رد کړي چې ګونه هند یا بل کوم ملک د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد استعمال کړي ده. د افغانستان د تیرو حکومتونو په وخت کې افغان چارواکو دا هم په تکرار ویلي وو چې پاکستان همیش د افغان ریاست ضد ډلې د خپلو پراکسي ډلو په توګه کارولي او افغانستان کې د جګړو ور تود ساتلی، خو پاکستان تور لګوي چې د ټي ټي پی لاړخه کېدونکي ورستنی بریدونه هم د افغانستان له خاورې سکیږي. پاکستان دا معامله څو ځله د افغان طالبانو حکومت سره هم را برسېره کړې.
بدقسمتي سره موږ پاکستان او افغانستان مینځ کې موږ تاریخ نه سبق نه دی اخیستی. موږ او افغانستان اړیکې همیشه مسایل نه ډکې پاتې شوي، کله موږ غي باندې اعتبار نه کو، کله غي موږ باندې اعتبار نه کوي. افغانستان کې کامنیت نه وی ټول نه زیات نقصان پاکستان ته راسي، پاکستان کې کامنیت نه وی هغه نقصان افغانستان ته راسي. دې لپاره مهم دغه ده چې موږ ولس ول خپل کې تعلقات، مشران ول خپل کې تعلقات، سیاستدان ول خپل کې تعلقات، عسکري تعلقات، خدا به کیږي کله دا به اله کیږي چې موږ یو بل سره کین
ویل. په افغانستان کې سوله د امریکا له وتلو وروسته لا هم یوه ننګونه ده چې د سیمې امنیت په ځانګړې توګه د پاکستان امنیت اغیزمن کوي.
نو افغانستان کې به حالات او خاص طور ټي ټي پی یا د پاکستان خلاف استعمالېږي، دې باندې به کنټرول شي، هغه کې زیاتوالی راغلی. یوه بل د دوی د توقع وه چې هلته کې به دوی ته سپیس ملو شي کابل کې نورو، یا چې د دوی کوم مخالفین دي کېدی شي هغه اوټ شي، خو هغه سم ونه شي.
د ملګرو ملتونو د یو ورستنی رپورټ له مخې کله دم طریقه طالبان پاکستان ټي ټي پی په افغانستان کې تر ټولو لویه تراګره ډله ګرځېدلې، چې د پاکستانی چارواکو په وینا د افغان طالبانو واکمنان یې ملاتړ کوي. پاکستان دا ویلري چې ټي ټي پی له افغانستان څخه په پاکستان کې تراګریز فعالیتونه کوي او په هغو کې افغانان کاروي. افغان طالبان وای پاکستان دی د خپلې کورنۍ تراګری مخنیوي په خپل وکیم او په نورو دی تور نه پوره کوي، ځکه چې د افغانستان خاوره دوی د چا خلاف استعمال ته نه ور کوي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
وی او ای دیوا په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلویریش ساتا پدیشنتینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساتا لډی وسره اوسه.
رازو بیرته د عبدالرزاق راپور په لوتا ک چې هم د پاکستان حکومت د بدامنۍ وسلوالو د مخنیوي لپاره د ازم استحکام عملیاتو کولو پریکړه کړې ده، خو څېړونکو وایي چې ځینې داسې چیلنجونه شته چې د حکومت لخوا ورته توجه نه ده شوې او یو پکې د هغه وسلوالو بحالي او روزنه ده چې د عادي جون کولو په خاطر تاوتریخوالي او وسلې پریښودو ته آماده شي. دوی وایي چې د وسلوالو بیا بحالۍ لپاره حکومت له یو خواته تر دې دمه څه پلان مخې ته نه دی راغلی کوم چې د تلپاتې امن لپاره ډیر مهم دی. راځي چې تفصیل د عبدالرزاق په دغه راپور کې واورو.
د امنیتی چارو سیړونکو وایي د پاکستان حکومت د پاره به د هغه وسلوالو بیا بحالي او روزنه یو لوی چیلنجي څوک چې تاوتریخواله پریږدي او عادي ژوند کول ته آماده شي. دی وای حکومت د ازم استحکام اپریشن کولو پریکړه کړې، خو د وسلوالو او د هغې د کورونو د بیا بحالې د پاره څه قسم پلان یې په نظر ناراضي.
آیا حکومت تر دې څه پلان شته کړ فرض کا سو وسلوال یا وسلوال ډلې هغه راشو پاکستان ته او حکومت ته تسلیم شي، نو آیا واپس عادي ژوند تر اوسلو د پاره دې سره څه چې منصوبه لري دا څه پروژه په نظر ناراضي. هغه د سوات په وخت کې کوم په ملکان کې وا یا په خور کې داسې مرکزونه وو یا په کانجو کې وو، هغه هم په هغه ځای باندې تر اوسه پورې دا نشته چې څومره خلک په هغه کې ځایېږي. آیا هغه پروګرام د پر اساس سوچ دی؟
پروستو کې د بنو د امن جرګې غوښتنه کړې وا چې په سیمه کې د خو او بدو طالبانو په ضد ګامونه واغستل شي او د دوی دفترونه او غشتونه دي ختم کړي شي. د جولای په 15مه د اپیکس کمیټې غونډې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور پولیسو ته حکم وکړو چې په ټوله صوبه کې د بي توپیر کاروایی وکړي. کڅوک هم وسلوال تن لیدل کېږي هغه دی ونیسي په ځدی قانوني کاروایی وکړي او دا چې غیر سرکاري وسلوالو ډلو دفترونه اډي یا تالاشي کول غیر قانوني دي. سیلون کې وای د وسلوالو بیا بحالي او د هغې په سخت د ریزه سوچ کې بدلون راوستلو په لړ کې اقدامات کول د پاره مهم دي چې د پارلمان په ګډون ټول فریقین په اعتماد کې واغستل شي.
ټولونه لوی فریق سکونګا په دو وخت آده فاټا خلق دي زم شوده فاټا چې د کوم کورونه ته بشوي هغه سرا سرا ریاست تا هغه سرا سرا سکون دي بیا هغه ټولنیز زمون د ژوند هغه ذمہ داران سیول سوسایټیز دي چې د هغه هم اختیار پدې کې شامل شي او بیا فورم عام فورم نه دا د پارلیمان د لاندې د دې یو حل پکار ده.
د امنیتی چارو سیړونکو وای په تیر وختونو کې د بهاله او روزنې مرکزونو څخه فارغ شوی اکثر خلک روستو بیا د وسلوالو ډلو سره شامل شوی وو چې لوی التی په عادي ژوند کې معاشي ستونزي او زړه نه لګیدل وو.
د دې اثرات چې کوم دي دا په راتلونکي وخت کې هم وي ځکه چې څخه خلک داسي وي چې هغه وسله ورځي د هغه د پرلمبي ضمانت ته ژوند دي د هغه نه علاوه د روزګار دي او عادي ژوند زما په خیال باندې داسي نه پاز مې استخدام کې دا سشتا او از مې استخدام په خپل باندې ټوټل یو کنفیوژن نه پدې وجه باندې په سیاسي کچ باندې او دغه شان په نور دغه باندې د هغه مخالفت کیږي.
که څه هم په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو کرشمیري ندی معلومي خو عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام د وسلوالو شمیره سلويخ زره تکراري. ملګرو ملتونو روانه میاشت په خپل یو ریپورت کې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې تر ټولو لوی وسلواله ډله ګرځولې و. د ریپورت تر مخه د پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د شپږ زرو نه تر شپږ نیم زرو پورې جنگیالي موجود دي. خروستو بیا افغان طالبانو د ملګرو ملتونو دغه رپورت رد کړو. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور.
وی او ای ډیوا په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلویریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریا پنځه ایست چینل یو سلدرې هر ورځ سلویری ساتا لډي وسره اوسه.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم شاه بشیر شریف د درجه بندۍ د نړیواله ایجنسی فچ لخوا د هیواد د کریډیټ ریټینګ حکول او ورسره د سٹیټ بانک د لوري د سود په شرکه کې کیمرا وستل په نړیوال کچ د خپل حکومت د غوره اقتصادي تګلاري اعتراف بللې دي. خو اقتصاد په هانسي سي بیسو او ګرانی لا اوس هم د هیواد مرسپن اقتصاد تا استر غواخونه بلی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو خبريال ارشد حسین باندې کوي.
فچ په خپل ریپورت کې ویلي د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف سره د روستي پروګرام لکبله په مالیاتي خساره او د زر مبادله په ذخیره کې بهتري راغلي ده. خو وايي د ایم ایف د نوي قرض پروګرام لاندې به پاکستان ته د ټیکسونو او توانای په څنګه کې اصلاحات کول وي. د کل قامی آمدن مطابق به د ټیکسونو کچه د 9% څخه 12% ته زیاتول وي.
اثر به ایم ایف هی کې پروګرام کا
ده. د ایم ایف پروګرام اثر دی چې د درجه بندۍ نړیوالې ادارې فچ د پاکستان کریډیټ ریټ خکړې دي. مونږ ته د ایم ایف پروګرام ترلاسه شوی دی نو هغې سره د بارني مالی مرستو خلا ډکه شوې ده. همدغې ته په کتو فچ زموږ درجه بندي خکړې ده او دې سره به نړیوال فینانسینګ ته زموږ لاسرسي نور هم ښه شي.
د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف د فچ لخوا د پاکستان د کریډیټ ریټینګ ټریپل سی ته درسولو د ګام هر کلی کړي او ویلي دا د پاکستان د غوره معاشي تګلارې په نړیوال کچ اعتراف دی. هم دا ډول د خزانه مرکزی وزیر محمد اورنګزیب هم د فچ د لوري د پاکستان په کریډیټ ریټینګ کې غوره والی او بیا د سټیټ بانک لخوا د سود په شرکه کمی د قامی اقتصاد د پاره یو مهم پرمختګ بللی. د پاکستان سټیټ بانک تیر ورځ د سود په شرکه 1% کمی دی او دا کچه د 0.15% نه 19.15% ته راښکته کړی دا. د مرکزی بینک گورنر ویلی د هیواد دننه په ګرانۍ کې په تدریجي ډول کمی را روان دی، خو اقتصاد پوهان وایي ګرانۍ نه ده کمه شوې، بلکې په ګرانۍ کې د اضافه رفتار کم شوې دی.
سٹیٹ بینک فیل ہو رہا ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے.
سٹیٹ بینک گرانی پر مستقل طور پر قابو کولو کې ناکام شوه دی. دا چې گرانی لگا ډیره کم شوه ده، د دې بنیادی علت د خوراکي سیزنو خ فصل دی. که په پاکستان کې غنم نو ورزان شوه نو نن به هم گرانی زیاته وا او اوس هم دا ډبل ده.
مرکزی بینک په خپل اعلامیه کې ویلي بهرانه کاته په مسلسل ډول خکېږي او د دې سرګندون له دې خبرې کیږي چې د قرضونو بیر تستنولو او نورو ذمہوارو باوجود هم د سٹیټ بینک د زر مبادله په ذخیره کې اضافه شوې ده. دا پرمختګونه په داسې حال کې شوې دي چې آی ایم ایف د روانې میاشتې په سر کې ویلي پاکستان ته د 23 میاشتو د پاره د 2 ارب ډالر د پور ورکولو په لړ کې د عملی په کچه تړون شوي، خو د دې منځوري به ایگزیکیوټیو بورډ ورکوي. د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر محمد اورنگزیب په دې روستو کې د چین د سورزو د سفر روستو بیرته ستون شوې دي او یو خبری غونډه ته ویلي پاکستان د چین ترڅنګ د سعودي عرب سره د 15 ارب متحده عرب اماراتو سره د 3 ارب ډالرو د پورونو د ورکولو د مودي روستو کولو په اړه خبرې کوي او نوموړي تم سرګند کړي د چې دغه هیوادونو سره د پورونو موده روستو کولو کې به کامیاب شي او دغه عمل به د نړیوالې مالیاتی ادارې آی ایم ایف دا ایگزیکٹو بورڈ دا غونڈے اڑان دے بشپڑ شی.
یہ وہ چائنیز کا نام تو نہیں لے رہے آئی ایم ایف اور نہ ہی حکومت پاکستان.
قسم پاکستان او آئی ایم ایف دا چین نوم نہ اخلی، خود دے ٹولو حسو مقصد بارانی مالی مرستے ترلاسہ کول دی. پاکستان کوشش کوي چې د بهرانی فائنانسینګ داخله د چین، سعودي عرب او نورو دواړخیزه قرض ورکونکو په مرسته ډک کړي.
پاکستان لا هم د خراب اقتصادي صورتحال، سیاسي کړکیچ او د امنیت د ګواښ سره مخ دی او ماهرین هم د هیواد دننه سیاسي عدم استحکام او بے ثباتی اقتصاد ته لوی ګواښونه ګرځوي. ل دې وړاندې د درجه بندۍ نړیوالې ایجنسی فچ په خپل یو رپورت کې اټکل کړی وو چې د دې هیواد موجوده حکومت تر یو کال پر ځای پاتې کې دی شي او کو حکومت بدل شي نو بیا د سره انتخابات نه کیږي بلکې د ټیکنوکریټ حکومت به جوړیږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د هند په سویلي برخو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله د کمرو نړیدو او کورونو پریوتو په پیښو کې ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي. تر ټولو زیاته مرجوب له پکیرالا ریاست کې رامنځته شوي، چېرته چې د باران اوبو کورونه پسلونه ونې او بوټي لاو کړي دي، پلونه او سړکونه یې هم ړنګ کړي او د ابلاغ نظام قطع شوی. د نور تفصیل لپاره زموږ همکار فواد احمد لمی صاحب د وخت سټوډیو کې موجود دی. ورته کله کوم ستړي مشي
ډیره مننه. سلامات اوسې شخص
تفصیل
دا دی چې اول خو به د مړو د شمیر نه شروع کو. ډیره یو مرګونی پیښه وه بیګاش په د کرالا پر وخت چې د هند په جنوب کې وسیمه ده. د شپې په نیمه شپه کې دا پیښه وشوه، خلک ویده وو او د ډیر اورښت له امله ځمکه خوښیدنه وشوه. ډیر کسان پکې مړه شول، شمیرې به نورې هم تغییر وکړي، خو تر اوسه پورې هغه وروستۍ شمیرې چې ما وکتلې نو ویل کېږي چې 130 کسان مړه دي، دا لږ تر لږه، او همداشان په لسګونو نور زخمیان دي. همداشان ویل کېږي چې ګڼ شمیر نور لا دره کوي، وروسته به پیدا شي مړي. د ژغورنې کاروبار را هم روان دی، هڅې روان دي چې نور کسان لا پیدا کړی شي. تر ټولو ډیره زیانمنه شوې سیمه چې دغه د کیرالا ریاست وایناړ ضلعه ده، چې په هغه کې د شپې ډیر کسان چې مړه شوي دي هغه کسان دي چې کاریګر وو او د شپې به په خیمو کې خپل اوسېدل. د شپې په خوب کې په خیمو کې چې ویده و نو ځکه ور باندې خویدلې دوی د خاورو لاندې شوې دي. همداشان په 3000 کسان دروسه پوری امن سیمه ته منتقل شوې دي. فوج هم لیګل شوې دي. د فوج یو ډله چې قریب 200 عسكر دي پکې هغه لیګل شوې دي چې خلکو سره مرسته وکړي. او د کیرالا او وزیر اعلی چې دغه پریس کانفرنس را بللې دي ویل دي چې دغه ځمکې خویدنې لامل یو سیمه بالکل د خاور سره خاور شوې بالکل لمنځه تللې ده. نو دروزه پوری پینځه څلوېک داس کمپونه لګول شوې دي. دوی ته چې دغه کسان چې غورل کیږي د کمپور ته ورسول شي او لا هم په دې اړه باندې د روسي جزئیات یا روسي شمیرې پلاس کې نشته.
په پارلمان کې د هند سویلی ولایت کیرالا د کې کال په کال د بشکل بارانونو کې دغه لوی مالی او ځانی زیان مخه ترازی کده دی په حواله سره توې چې د کدی
کیرالا اول اشفاق صاحب د هند په جنوب کې یو ایالت ز پخپل یو پروسه کالل ته ورغله هم ډیر یو شین زیاده ډیر خلې زیاده خو مونسنی بارانونه ډیر لري په مخ خاطر ډیر شین هم دی دوه بو تر غاړه دی خو د دې تر مخ کې لکه څنګه چې تاسو ګوري په نړۍ کې د اقلیمی بدلون یا موسمی بدلون را روان دی نو دې په هر ځای کې تاثیرات خپل پریخي دي او قدرتۍ آفتونه ډیر لیدل کیږي په ځینو ملکونو کې په دغه لړ کې د دې نه مخکې 2013 کې په امدغه کیرالا کې سیلابونه راغلي وو او د 400 ډیر کسان پکې مړ شي وو. د غنه په بعد بیا دومره مرګونی پیښنه وشوي چې بیا به کاش پوښو او دا د دروسه پوری لا هم یو 120 کسانو مرګ پکې تصدیق شوی دی.
ډیر مننه تاسو.
سلام مننه.
په وینزویلا کې 13 ورځې د انتخاباتو کمیسون لخوا صدر نیکولاس مادورو کامیاب کاندید د صدرت انتخاباتو ګرځول شو. د هغه وروسته ګرد ملکي درنی احتجاجي مظاهره شروع شوې دي او دغه مظاهره حال تاسو ته زمونږ همکار رب محمود علي وړاندې کوي.
د ګولیا د شنبه په ورځ وینزویلا کې د واکمن ګوند وفادار د انتخاباتو ملي شورا اعلان کړه چې واکمن صدر نیکولاس مادورو د یو 50% رایو ترلاسه کولو سره بری ترلاسه کړی دی. د اعلان وروسته په ګرد هیواد کې د تشدد نه ډک احتجاجونه راپارېدلي دي.
موږ د هیلاس سخت دریځو دخوا هڅول شوي تاوتریخوالي څارنه کوو. زه د وینزویلا اولس ته ویل غواړم که دوی نقصان کړی وي نو موږ ګامونه پورته کوو. موږ د دې فلم نه خبر یو او د ولسي پوځي او د پولیسو د اتحادیې په مرسته ګامونه پورته کوو. موږ خبر یو چې دوی څرنګه کار کوي.
وینزویلا کې صدر د شپږو کالو لپاره منتخب کیږي او مادورو د دویم صدرتی دور یعنی د 2015 نه تر د 2018 لپاره منتخب شوه دی. مادورو په سیاسي توګه د هوګو شاویز نه متاثر دی او په اوسنی احتجاجونو کې د هوګو شاویز یو مجسمه هم راغورځول شوې ده. د انتخاباتو وړاندې مادورو د مخالفینو یو شمېر پلویان نیولی بو او د رایو شمار د کم ساتلو لپاره یې په خارجي ملکونو کې د اوسیدونکو 500,000 غړونه یوازې 9,500 خلکو ته د رای ورکولو اجازه ورکړې وو. وینزویلا کې مخالفه سیاسي مشره ماریا کورینا مکادو ویل دي چې د دوی 4 کلن صدارتي کاندید اډمنګو ګونسالیز د مادورو نه زیاتې رای ترلاسه کړې دي. د وینزویلا سپریم کورټ د خوا په مکادو د بندیز وروسته پخوانی سفارتکار ګونسالیز د صدارتي کاندید په توګه راوړاندې شوې دي. مخالفه صدارتي کاندید د پر امنه احتجاج غږ کړی دی.
دا وینزویلا د ولس پټول هواد کې فعال کیدل د دې سرګندونه دا چې دوی د بدلون خواهش لري. د هواد د ټولو ادارو آئینی ځمېداري دا چې دا اکثریتی رائے احترام وکړي او هر چاته دا حق یقیني کړي.
په انتخاباتو کې د ګډوډۍ داوود د نړیوالو ټولنې پام هم ځان ته راګرځولې دي. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن د ګل دوشنبه د ورځې د انتخاباتو نتیجو په کروالی اندېښنې څرګندې کړې دي.
دا ضروری ده چې هر ووټ په منصفانه او شفافه توګه وشمارل شي او انتخابي چارواکي دي بغیر د سلم لیټ نه معلومات ته سیاسي مخالفینو او بې پلا وسارونکو سره شریک کړي او د انتخاباتو چارواکي دي د ووټونو تفصیل چاپ کړي.
ملګرو ملتونو هم ویلي چې د انتخاباتو معلومات دی ولسته او خودلی شي او که څه هم اختلافات دي په پر امن توګه دی هوار کړی شي. په یولیک کې د ارجنټینا، کوستاریکا او د ایکوډور په ګډون د یو شمیر ملکونو حکومتونو د ووټ په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې دي او د ارګنایزیشن آف امریکن سټیټس نه وړاندې یې په سمدستي توګه د یوې غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. خو په اټلانټیک کونسل څېړنیز اداره کې د وینزویلا د چارو کارپو جیت رامسی وای د بدلون لپاره د خارجي فشار په ځای داخلي فشار زیات ضروری دی.
زما په خیال کې کیږي نو بدلون به د بهر په ځای د کور د نننه نه را مخې ته کیږي. زما نه دی خیال خبره ختمه شوه. مدورو یوازې حکومت نه کوي، د خپل او د نږدې کسان په دې خبر دي که په هواد کې وور لګیدلې وي نو بیا حکومت نشي کېده.
د ګل پاورز د وینزویلا سرنوال طارق ویلیام صاحب تور لګولې چې میکادو او نور مخالفه سیاسي غړي د هواد انتخابي نظام يرغمل کولو هڅه کوي خو د څه ثبوت نه دی خودلې. جیف رامسی وای په راتلونکي اوسو ورځو کې بعد د مخالفینو خلاف د زورونې هلې ځلې سیوا کېږي او کېدی شي حکومت دا حالات نورې بدې ته بوزي. بولیویا، هندورس، چین، کیوبا، ایران او روس د مدورو بریا په رسمیت پیژندلې ده خو رامسی وای د سیمې ملکونه د صدر سره ډېر نه دی رضا.
مونږ وینو چې په لاتینی امریکا کې حکومتونه په دې پوهیدل شروع شوي دي چې دا د خی یا د ګس لاس خبره نه ده، دا د جمهوریت یا د امریت خبره ده.
رامسی وای د په خیال سچ را مخې ته کیدونکې دي. د هغه په مقابله کې د اوسنی احتجاجونه په اوړو کې د مال کې برابر دي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
په زراعتو کې د نوې ټکنالوژۍ په کارولو سره زمیدارا یا کاروندا هغه کې پیداوار نور هم سیوا کېدی شي. په بچا خان پوهنتون کې په دغه باندې جوړ شوې یوې غونډې تفصیلي حال د دې خبريال ملک وقاص وړاندې کړي.
د بچا خان پوهنتون 400 لخوا د زراعت د پرمختګ لپاره د یوې غونډې تابعیا په نتیاګلې اپټاباد کې وشو چې پکې د کرنې پوهانو ګډون وکړو. په دغه غونډه کې په دې خبره زور راوړل شو چې داسې تګلارې خپلې کړې شي چې لوجه زراعت مخ پر ترقې شي، څه سره چې د ملک معاشي نظام هم ترقی کول شي.
دا سه پالیسی فریم ورک ورکو حکومت ته چې را تاسو دا پالیسی استعمال کې او دا پالیسی چې کوم دی نو دا تاسو امپلیمنٹ کې ان ټرو لیٹر اینڈ سپیریټ چې زمونږ دا اگریکلچر سیکټر ترانسفارم شي او غیر سره زمونږ دا معیشت او اکانومی ترانسفارم شي.
زراعت د معیشت ملاتړ ګړل کیږي ولې په دې ترقی یافته دور کې هم پکرنه کې نه هو نوې طریقې او نه نوې ټکنالوژي کارول کیږي چې له عمله کزرات مخ په ترقې نه دي نو ورسره معیشت هم په ځای ولاړ دی او پیدا وار هم د نورو هوادونو په پرتله ډیر کم دی. د صد ترقې لپاره چې د نوې پالیسي جوړول او هغه کاروندګرو ته رسول ډیر مهم دی.
نو چې تر څو پورې نوې پالیسي د ګورنمنت په لیول باندې هغه ته جوړې شوې نه او په هغه باندې عمل نه شوی او هغه پالیسي عام زمیدار ته نه را رسیدلی، کاروندګر ته نه را رسیدلی، نو دا ملک په مخه نشیتل.
زراعت مخ پړوان د بوتلو لپاره مهمه ده چې نوې ټکنالوژي خپل کړی شي، څه سره چې بنای اوازې زمونږ پیداوار زیات شي، ولې بلخوا به معیشت کې هم خواله راشي، د غریبۍ مخنیوي به وشي او بیروزګاری به هم ختم شي. په دې خبرو او تګلارو جوړولو باندې په دغه غونډه کې خبرې اترې وشوې.
ماشينز پکې راوړو، ګیجټس پکې راوړو، کمپیوټر پکې انوال کو، کم چې اګریکلچر سیستم دی نو دغه ته وایي چې پریسیژن اګریکلچر چې مونږه یو صحیح آیټم کم لکه فار ایگزامپل سره ده فرټیلایزر دی چې مونږه په صحیح وخت باندې صحیح ځای ته په صحیح مقدار کې اپلای کو دا شارټلی په ساده الفاظو کې دی نو دا پریسیژن اګریکلچر دی. په کار د دا نمونه کار مونږه پاکستان د ګورنمنټ آف خیبر پختونخوا زم کنټری چې په دې قسم ریسرچ باندې چې دی نو هغه زیات توجه ورکړي.
په غونډه کې شریکو پوهانو که یو خوا په زراعتو کې د نوې ټکنالوژۍ په استعمال خبرې وکړې نو بل خوا یې حکومت ته هم صلاح ورکړه چې د سیړونو په رڼا کې دی داسې پالیسی جوړه کړي شي چې زراعت او دې سره د ملک معیشت مخ په ترقې شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈیوا، پېښور.
د ډیو کتونکو د خبرونه په هم پدې ځکه پاترسیږي. ز اشفاف ومن سره د خپل همکار بختور شاه او الیاس تاسو نه خلمی اجازه خوش پاول ریده لافمان.